د افغانستان جمهور ریاست وایي تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو او په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پاملرنه وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې حکومت مظاهرو سره یو ځای شي، د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. او د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بې حوصلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. دوستانو ستړي مشي، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ریادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان با په برېښنا د باسیا کېدو ترڅنګ د سیمه هیوادونو ته د برېښنا د ترانزیت په مرکز بدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وی ایران د داعش لاري غواړي په افغانستان کې د عراق او سوریه لوبه تجربه کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی د ټرمپ اداره نور د پاکستان له کړو وړو به حوصله شوې ده او پاکستانیانو ته د دوی وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل: افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ارغندې څخه میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلووالټ برېښنا د انتقال لین پروژې ګټه اخستنې ته وسپارله. د پنځمې پورس په همدې اړه په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی ویل چې تر راتلونکي یو کال پورې به د غزنی خلک له 25 میگاواټه برېښنا برخمن شي. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د افغانستان په برېښنا له د برېښنا لپاره پر ځان د باسیا کېدو ترڅنګ د سیمه هیوادونو ته د برېښنا د ترانزیت په مرکز هم بدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې پروژې چارې په 2014 کال کې له یو هندي شرکت سره لاسلیک شوې چې نن یې تر میدان وردګ او غزنی پورې کارونه بشپړ شول. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وی له عراق او سوریې څخه یو شمېر داعشیان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. ښاغلي حکمتیار چې نن په کابل کې یو خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې ایران غواړي د سوریې او عراق لوبه په افغانستان کې هم تجربه کړي.
باور مې دا ده چې ځینې د داعش جنګیالي عراقي او سوری جنګیالي د ایران له لارې افغانستان ته راغلي، شمال ته انتقال شوي، تبلیغات هم د دوی له لورې کېږي او هدف دا دی چې ایران هماغه د عراق او د سوریې لوبه داعش تر نامه لاندې په افغانستان کې یو ځل بیا تجربه کړي.
خاغلی حکمتیار په داسې وخت کې دا څرګندونه وکړه چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې داعش د سیمې د استخباراتو له لورې جوړ شوې ډله ده او غواړي په دې ترتیب په افغانستان کې نړیواله ټولنه مصروف وساتي. اخو بیا په سره پول کې ولایتي شورا غړي او حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له پراخوالي اندېښنه څرګندوي. د سره پول د والی وان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل:
موږ هم د داعش ډلې موجودیت تاییدوو. داعش ډله په سره پول او خاصتن په سیادت ولسوالۍ کې فعالیت ترسره کوي. موږ د یادې ډلې او د هغوی د سرتیرو د جذب په اړه اندېښمن یو او همدارنګه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لخوا خاصتن د ازبکستان د اسلامي تحریک ګوند لخوا تمویلیږي.
په همدې حال کې په شمال کې 209 شاهین قلوردو وایي په سرپل او جوزجان کې د داعش د ځپلو لپاره بریدونه کوي او په دې وروستیو کې د ډلې ته پراخ مرکزوبله اړولې ده. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بې حوصله شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې په ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاوري اچولي، پیسې اخیستي خو امریکانو ته دروغ ویلي او فریب ورکړی دی. ښاغلی مکماستر ویل:
I mean, the president is frustrated and at Pakistan's behavior and that
they will smasher the Pakistan la chaland stala shwe de Pakistan turisi dalu ta zai war kade pa intikhabi dawal pa yoshmer turursano pa si girzi aw lo yoshmer nur de khpal bahrani siyasat da mat pa sir kar akhli. مکماستر ویل چې امریکا له پاکستان سره لوبه نه کوي بلکې غواړي په ډیر وضاحت پاکستان او په هوی چې نور د تضاد د زغملو حوصله نه لري. د دې مرکې نور چوزیات د ازادي راډیو پر وپاڼه لوستلای شي. د امریکا مرسیال ولسمشر له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي غوښتي چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبیعي متحد وګڼي. مایک پنس پرون په سپینه ماڼۍ کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل د متحده ایالاتو خلک له ازادۍ ملاتړ کوي او د ایرانیانو نړۍ د نورو ولسونو تر څنګ ولاړ دي. پنس ویل دی غواړي چې د ایران ځوانه طبقه او پوخ خلک یوه ازاده او ډیموکراتیکه راتلونکې ولري.
We're going to continue to support them in not just
دا وی موږ به د هغوی ملاتړ ته دوام ورکړو، نه یوازې په خبرو سره. کولای شم تاسو ته وایم چې متحده ایالات او د نړۍ زیاته برخه د ایران له ولس سره ده چې د ښه هوسا او آزاد راتلونکي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي ټویټ ته په اشاره واشنگتن تورن کړی دی چې د هغه په خبره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. راپور نه وایي چې نن هم په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. او ترکیه د امریکا د فدرالي محکمې لخوا د ترک بانکوال چې د امریکا له بندیزونو څخه د ایران په سرغړونه کې همکاري د ایران په سرغړونه کې په همکاري تورن دی مجرم پیژندل یو قانوني رسوایي وبلله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویل چې د حال بانک د مرسیال منیجر محمد حاکان محاکمه غیر عادلانه او د تاسف وړ ده. د امریکا فدرالي محکمې پرون حاکان د درغلې او دسیسې په قضیه کې مجرم پیژندو، خو نوموړي ته د پیسو د وینځلو په قضیه کې برأت ورکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چوغړی مونډل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان جمهور ریاست وایي تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو او په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. دا جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه کولی شي د پاکستان مخ سم لوري ته واړی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه په یو بل ریپورت کې دا موري چې په ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. په افغانستان ملګرو ملتونو او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتو له پوخانی سفیر زلمی خلیلزاد سره پاکستان ته د امریکا د وروستیو خبرداریو او پر پاکستان باندې د امریکا د ممکنو بندیزونو پر موضوع غږیدلی. د خغلی خلیلزاد څرګندونې هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې دی د حکومت پر ضد له مظاهرو سره یو ځای شي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسئ. دا آزادي راډیو ده. د افغانستان جمهور ریاست ته ملري چې د دې هیواد نړیوال متحدان او په سر کې د امریکا متحده ایالات د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړو ته جدي پام وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل د اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه کولای شي د پاکستان مقصد لوري ته واړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي ټینګار کوي چې د پاکستان په تړاو د امریکایي چارواکو پریکړې باید عملی بڼه خپله کړي. حدیث پردی سپاره جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تیریدو سره پر پاکستان د امریکا فشارونه زیاتېږي، افغان حکومت هم تمه لري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون راشي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل نړۍ د جګړې اصلي سرچینې پیژندلې او تمه ده چې د ملي وحدت حکومت نړیوال متحدین دې برخې ته جدي پام واړوي. خغلی مرتضوی وویل حکومت له نږدې له دوی سره په ځانګړي ډول امریکا سره د سیمې د سولې او امنیت لپاره کار کوي.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند.
دی وی مونږ ته ملرو چې نړۍ په سیمه کې د جګړې لاملونه او د ترهګرۍ سرچینې درک کړي او مونږ د خپل شریکانو همکاري غواړو او هغه څه چې مونږ او پاکستان پورې اړه لري مونږ هیله لرو چې د پاکستان چلند د افغانستان او سیمې په اړه بدل شي. ټاکل شوی چې واشنگتن تر څلیرشتو ساعتونو پورې د پاکستان په وړاندې ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي په واشنگتن کې بحثونه روان دي چې د پاکستان د پاوز استخباراتي سازمان یا آی اس آی هغه کسان چې د افغانستان په ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي. خاغلی خلیل زاد ویلي چې له پاکستان څخه دننه به هم پر اسلام آباد فشارونه راوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ وویل تر کومه چې د پاکستان حکومت د هغو ترهګرو پټنځایونو چې امریکایي پوځیانې په وړاندې په افغانستان کې جنګیږي په خپله خاوره کې له منځه یونسي، د امریکا $250 میلیون مرسته به ترلاسه نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي کال کې د خپل ټویټ پاڼې له لارې په خپل پیغام کې پاکستان ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړ او نوموړی هیواد یې دروغجن او دوکه باز وباله. ښاغلی ټرمپ په دغه پیغام کې لیکلي امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف $30 میلیارد ورکړي، خو پاکستان یوازې دوی ته دروغ ویلي، چل او دوکه یې ورکړي. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې د پاکستان پر وړاندې پوځي او اقتصادي عملي اقدامات وکړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون:
بلې، زه فکر کوم چې پاکستان همیشه د افغانستان او د سیمې په اړه همیشه دوه مخه سیاست درلوده. نن چې پاکستان په دی باندې فشار راوړي او غواړي چې د خپل فعالیتونه په افغانستان او په سیمه کې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا ډیر مثبت خبره ده.
اغلی یون ټینګار کوي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې تل ترهګرو ملاتړ کړی او د نوموړي هیواد په وړاندې د امریکا اقدامات کولای شي چې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
بلخوا د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په مناسبت په پیغام کې پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاورې ورچولې، پیسې اخیستې، خو امریکایانو ته یې دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ایچ آر مکماستر پرون له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان تروریستي ډلو ته ځای ورکړی دی او شمېر تروریستانو پر ضد عملیات کوي او د ځینو نورو څخه د خپل بهرني سیاست د عملي کولو لپاره کار اخلي. له امریکا غږ سره د مکماستر د دې مرکې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصلې سوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې نور وضاحت نه غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم $1 میلیون له امریکا اخیستي او د امریکایانو ته یې دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ایچ آر مکماستر پرون له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل
He's frustrated at Pakistan's behavior and that it continues to provide
Well, as much as the Pakistan la chaland astalai sawai de Pakistan terrorist dalo ta zai war kray aw lai hamur kawi pa intikhabi dawal pa yosh mir terroristano psi girzi aw lai yosh mir noro da khpal bahrani siyasat da mot pa tsir kar akhli Well, as much as Trump da Pakistan la khalko sara khwa khuji isasawi pa zangari dawal de ta pa katulu chi hughi da terrorist dalo da faaliyat la amala tsumra zawridili aw da terrorism aw da hughi da dalaizo wajuno qurbani shawidi مکماستر زیاته کړ چې امریکا له پاکستان سره د تاویل ماویل لوبه نه کوي، بلکې غواړي په ډیر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د داسې تضاد د زغملو حوصله نه لري. د مکماستر په وینا ولسمشر ټرمپ له هغو پاکستانیانو سره خواخوږي لري چې غواړي د پاکستان حکومت پرته د دې چې په تروریستانو کې یو او بل انتخاب کړي، تروریستي ډلې ونیسي او له منځه یوسي.
پاکستان want to become a pariah state. Well, I mean, does Pakistan want to become North Korea? It doesn't look too appealing a model.
They why mush bawar la ruch Pakistan na gwari chi yom manfur dawlat wi Pakistan ziyad zarfiyat lari bashari panga aw iqtisadi quwat lari. Mush gwaru chi Pakistan da khpolo goto process kar wa kriyaw da turistan da dalo porandi la intikhabi chalan da las wa khliaw da hughi rahbaran ta da panazayuno patir da noro imtiazat wa warkawlo dada wa kri. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي لکه څنګه چې ځینی خلک شایي فکر کوي د امریکا حکومت د ملامتۍ چولو لوب نه کوي، بلکې حقیقتا د امریکا حکومت هڅه کوي چې په وضاحت پاکستان پوه کړي چې روابط نور د داسې تضاد او له تضاد ډک چلند زور نشي زغملای. د مکماستر په وینا پاکستان د خپل ولس د ګټو پر ضد کار کوي ځکه په تروریستانو کې انتخاب کوي. د طالبانو او د حقانی شبکې رهبرانو ته ځای ورکړی چې له هغه ځای فعالیت وکړي او هغوی بیا د افغانستان او پاکستان په ځینی برخو کې د مکمستر په وینا د خلکو لپاره یو دوزخ جوړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته ویلي چې د چین په ګډون د سیمې هیڅ دولت نه غواړي چې پاکستان د تروریستانو ډلو ته ځای ورکړي او د هغوی پر ضد انتخابي چلند وکړي. د مکمستر په وینا امریکا فکر نه کوي چې پاکستان به غواړي چې په سیمه کې په یو منفور او ترد شوي هیواد بدل شي، خو پاکستان په سیمه کې ځان یو اټومي قدرت ګڼي. ایچ آر مکمستر د امریکا ژغ د خبریالې دې پوښتنې ته چې که د پاکستان حکومت د شمالي کوریا په څیر د نړیوالو تړونونو په وړاندې له مسؤلیتونو د ځان خلاصولو لپاره پر خپل اټومي پروګرام اتکا وکړي، په ځواب کې وویل دا به د پاکستان رهبرانو ته معقول کار نه وي. د وای پاکستان نه غواړي چې یو منفور دولت وي. آیا پاکستان غواړي چې په شمالي کوریا بدل شي؟ زما په فکر پاکستان کولای شي چې د ښه امنیت او ثبات پر لور د تګلاره غوره کړي یا د شمالي کوریا د مثال ټینګولو پر لار لاړ سي. په دې کې د پاکستان رهبران په اسانۍ یو انتخاب کولای سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست په ارتباط مهمې او واقع بینانه پریکړې کړي چې په اګست کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د انډو پاسیفیک سیمې د پالیسۍ اعلان یو بیلګه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزی و چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مکماستر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې د پاکستان په اړه ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نور د پاکستان د دوه مخي کړو وړو او سیلان نه لري. ازادي رادیو په همدې موضوع د امریکا له یو پخانی سیاستوال سره زلمی خلیلزاد سره چې په افغانستان او بغداد کې د امریکا سفیر پاتې شوی، همدارنګه په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د متحده ایالاتو استازی و، مرکه کړې ده چې امریکا د پاکستان په اړه څه اقدامات ممکن دي چې وی کی او په کومو اقداماتو غور روان دي. فرشته جلالزی سره پاتې کیږو. فرشته، په دې موضوع هم که راته ووایې د خلیلزاد د خبرو غټ ټکی په ځانګړې توګه د پاکستان په اړه.
و ان صاحب، د خلیلزاد خبرو ته تر ورتګ مخکې باید یوه خبره اورېدونکو ته وکړو چې ځینې سرچینې وایي چې د امریکا حکومت شایي نن پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره ځینې نوي پریکړې اعلان کړي. د دې امکان خبر رویټرز خبري اژانس پرون د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله خبر کړی. سپین ماڼۍ پرون پر پاکستان ژغ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او ویل چې پر اسلام آباد به د فشار راوستلو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. دا په داسې په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د حکومت په رهبرۍ کې خلک دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نه کوي.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست.
زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا په حکومت کې اوس خلک د افغانستان په څیر چې مخکې به ویل چې امریکا همکاري نه، پاکستان همکاري نه کوي، رښتیا نه وایي. د نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دوکه ورکړې ده. رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله ویلي چې حکومت د کانګرس غړو ته خبر ورکړی چې له پاکستان سره د امنیتي مرستې د بندولو پلانونه به اعلان کړي، خو دا نه ده واضح سوي چې دقیقا څومره مرستې به له پاکستان سره قطع سي. د دې اعلان لپاره نن خبره سوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ پر ټویټر لیکلی و چې پاکستان د امریکا له متحدو ایالاتو سره دوکه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سیشن به په ورځ وویل
The administration is withholding 255 million.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره له پاکستان سره د 255 میلیونو کومک ځنډوي. د دې لپاره واضح دلایل لري. پاکستان له موږ سره لوبه کړې او ډبل رول یې لوبولی دی. ځینې وختونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو بیا یې تروریستانو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر وګړو حمله کوي. دا لوبه نور د ټرمپ د ادارې لپاره د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیگا له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته خبره وکړه.
و در کشته شدن تعداد زیاد از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان، پاکستان دست داشته، دروغ میگه که دست نداشته. ما امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د پاکستان حکومت مخکې ویلي چې دوی له تروریزم سره په مبارزه کې صادق دي او د تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړې. د پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه پر پاکستان ونه چوي. ان صاحب وګورو چې د ترامپ اداره به نن څه اعلان وکړي او ردونکو ته وایو چې زموږ پاڼه دي ګوري او خبرونه دي اوري.
ډېره زیاته مننه فرشتې جلال زی، لکه تاسو چې ویل موږ به په دې موضوع باندې له اوریدونکو سره هم په خپله ویب پاڼه هم په خپله راډیو کې اوسو او څه تازه جزئیات چې راځي ورسره به یې شریکوو. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي نه غواړي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ پرامنځته شوې لانجه کې ځان ښکیل کړي، خو په خبرې حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل هغوی چې د نظام د راپرځولو هڅې کوي دوی ورسره موافق نه دي او نه به چاته د دې کار اجازه ورکړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامی ګوند ترمنځ وروستۍ او رامنځته شوې اختلافات ته په کتو د حزب اسلامی مشر وایي حکومت باید د غلانجه حل کړي، خو دوی نه غواړي چې پکې ښکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل کچېرې مخکې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوي اوس به دا ستونزې نه رامنځته کېدې. ښاغلی حکمتیار یو ځل بیا دا ژمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
حکومت داخلی لانجه ده، ملک مداخله نکو فورا دا لانجه پایته ورسیږي. اوسنی حکومت د تضیف له هیڅ حس سره موافق نه. افغانستان یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري. ټول باید د حقایق د حقیقت اومني.
ښاغلی حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړۍ له دولتي امکاناتو په استفادې سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نوموړي که څه هم ښکاره چاته اشاره ونه کړه، خو وی ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلیت د دوی د مخالفې کړۍ په غاړه وو، د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا 30,000 غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګواکې د دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هرې ډیموکراتیکې ټولنه کې د واک ویش موجود وي، خو د ځانګړو اصول له مخې. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واک تقسیم که په دې معنی باندې وي چې د افغانستان ټول قومونه په واک کې ورګډي شي تر څو د افغانستان ټول اقشار ځان د په نظام په حکومت کې وویني، دا یو درسته او ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واک ویش دې دپاره کېږي چې یو څوک غواړي چې خپل واک یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د نظام لوی ننګولو سره مخامخي.
د ښاغلي رحیم په خبره سیاسي ډلې به له حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې ښایي ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅې چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوی ملي مسؤلیت دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د دوستان تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د افغانستان او امریکا ګډه سوداګریزه خونه افغان سوداګریزو مالونو ته د بازار موندنې په هدف نړیواله سروې ترسره کړي. په اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګریزې خونې سروې به د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل او شاوخوا 8 میاشتې وخت به ونیسي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه سروې هدف له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا او عربي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پراختیا او افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه ده.
دا سروې هم چې کیږي په دې هدف ده چې د افغانستان اړیکې د نورو هیوادونو سره مشخصا د امریکا سره بیا پیاوړې شي او افغان سوداګرو کولای شي چې په نړیوالو په نندارتونونو کې ګډون وکړي. په کول کې باید بازار موندنه ورته وشي او د مارکیټ د پیدا شکوم مارکیټ د افغانستان لپاره مناسب دی. په کول کې د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه سوداګریزه خونه په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده چې هدف یې د افغانستان د سوداګریزو مالونو ملاتړ او د غشان د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوي چې دغه خونې تر اوسه په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي دي. د افغانستان او امریکا د ګډې سوداګریزو خونې د معلوماتو له مخې خونه به د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره په دوبۍ کې یو نړیوال نندارتون جوړ کړي. د دغې خونې په اعلامیه کې راغلي ګډه خونه په پام کې لري چې د همدې کال په اپریل میاشت کې د امریکا په واشنگټن ښار کې همدې ته ورته یو بل نندارتون جوړ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان افغان سوداګریزو مالونو ته د نړیوال بازار موندنې هڅې یو فرصت ګڼي خو ټینګار کوي چې افغان سوداګر باید د خپلو تولیداتو کیفیت زیات پام وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل په بنسټیز اقتصاد کې مالونو ته بازار موندنه یو اصل دی. افغان سوداګرو ته پکار ده چې له کیفي پلوه نړیوال بازارونه خپل کړي.
چون هغه هیوادونه واقعا پرمختللي هیوادونه دي باید کیفیت ته تولید کوونکي یا صدر کوونکي کیفیت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو پورې دوی مارکیټونه ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د پخوا په پرتله د افغان سوداګریزو مالونو کیفیت ډېر ښه سوی. د دغې خونې ویان زیاتوي دا مهال افغان سوداګریز مالونه ډېرو نړیوالو بازارونو ته رسېدلي چې ورسره د افغانستان په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم یو داسې رپورټ چې د کنګل د اثر په اړه دی. ساینسپوهان باور لري چې په نږدې راتلونکي کې ښایي په برتانیا کې د لنډ وخت لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. دا چې څنګه له اسمت ساروان دی اورو.
د ساینسپوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په برتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د برتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د برتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه د سې کنګل شي چې شاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لورې د دو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی د غرس اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د پراده ولایت د بلابلت ورسالی څخه د ازادي راډیو ته زنګ وم. دغه موږ دغه یو د شکایت لرو د بخښابات د بند په اړه کې چې څه کارونه شوي دي او څنور د باز اساس د لاسه پاتې دي. د دغه بند بخښابات لپاره ټولونه لا بند بخښابات بند په جوړ شوی وای. منځوري د دوت په وخت سره یو او تر اوسه پورې خالي دغه یو ډیزن دغه د تاون خلاص وو د نورم ګر دغه ځپاته دي. نو زموږ په ولایت کې دغه چې ناخوالي شته ول زاد ازادي راډیو کده زما بیان نشر کې ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم رورا احمدزیم جزر الله ولسوالی څخه ستاسو د پیغام سبتوم چې د زمون جزر ټول لارې باندې دي. موږ له حکومت نه په دې درنښت سره خواهش کوو چې زمون د لارې را خوشي کړي چې ملکي مامورین ډاکتران ټول په دې لارې باندې. بل خبره دا ده چې د طالبانو چې څلورو ولایتونو لار د لکوي له لارې خلاصه ده. جزازه جزر ترمنځ موږ دا خواهش کوو چې سرحدی او ټولای یو کنډک د لکړی کې واشي او د لار بند کې ځکه ټول طالبان په دې لارې تګ او راتګ کوي. موږ ډېر نام نو وخت کې ځنتو زموږ ته باید یو لاره خوشي چې ډېر ځنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات غزاده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی احمد شاه و تنمل خبر کوم دا په لشکرګه کې دا تذکری په ډیر تکلیف په ډیر د غسری ته جوړوي سړی چې ورسي تقریبا 2000 افغانۍ د سری ته کریا لګېږي چې خپل خو ورته مطر سړي خلک په 6000 وزره کلدارې کریا کو هلته چې ورسو بالا یو بل یا خپل خو سړی سره وتیږي نه چې ورسي یا دا ورسي یو نوم لیکي شل ورته ولاړي نواسته نشایسته زده د حکومت غوښتنه کوم چې دا کار مسته په اسانه طریقه سره د لاسته والي
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و په دې هیله چې چارواکو په ځنګړي توګه د لشکرګاه چارواکو به اوریدلی یو خلکو ته به د تذکرو په ورکولو کې سهولت رامنځته کړي په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان به د برېښنا له اړخه پر ځان د باسیا کېدو ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته د برېښنا د انتقال په مرکز بدل شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن د کابل ارغندې څخه میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د انتقال لین د فعالیدو په مراسمو کې وکړې. د حزب اسلامي مشر وی له عراق او سوریې څخه یو شمېر دیشان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. خغلی حکمتیار نن په کابل کې خبر اعلانو ته ویل ایران غواړي چې د داعش په واسطه په افغانستان کې د سوریې او عراق لوبه تجربه کړي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مک ماسټر وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصله شوی او اسلام آباد ته د امریکا او روسي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي وغوښتل چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبي متحد وګڼي. او ترکیه د امریکا د فدرالي محکمې لخوا د ترکیه د یو بانک د لوړ رتبه مسؤول چې د امریکا له بندیزونو څخه د ایران په سرغړونه کې همکاري باندې تورن دی مجرم پیژندل یو قانوني رسوایي وبلله.
اوسم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنې هنداره
د لومړي ځل لپاره په ورزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوه. دا سیالۍ د ولایت د ټولو ډلو ترمنځ 13 ورځې د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتو امیر شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل د ورزګان د فوټبال غوره لیګ به اتلس ورځې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ګڼو نورو ولایتونو کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د دغو لوبو اتله لوبډله به د یو کال لپاره د ولایت په کچه د غوره لوبډلې لقب خپل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پیل شوی نوی میلادي کال کې د کرکټ د پیاوړتیا او پراختیا لپاره پروګرامونه عملي کوي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلي کورنۍ کرکټ ته وده ورکول په بیلابیلو ولایتونو کې د لوبغالو ودانیزې چارې او د ښوونځیو په کچه د کرکټ د یو مضمون معرفي کول هغه څه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په اړه په 2018 میلادي کال کې ډیر څه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو په کورنۍ کچه د افغان کرکټ د څرنګوالي او کم امکاناتو په اړه ګڼې اندېښنې شته. او دا چې د لومړي ځل لپاره یو افغان معلول تکواندو کار د معلولینو د تکواندو په سیالیو کې سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هادي حسنزاده هغه افغان کډوال دی چې د آیواس په نوم د معلولینو د تکواندو په سیالیو کې ګډون کوي. حسنزاده په اتریش کې افغان کډوال دی او رسنیو ته په خبرو کې ویلي هڅه کوي د افغانستان په استازیتوب په جاپان کې د 2020 میلادي کال د معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. مایک پنس له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به د امریکا د یو متحد په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. په ورته څرګندونې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې ښکارا مداخله بللې. فریبا ظاهر پاړه جزئیات دروړی ورپسې د ماشومانو د حقونو پاړه ځنګړې پروګرام او کور کلمه هیروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وای امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تیر ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې د حکومت ضد اعتراضونو سره یو ځای سي. پنس وای زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتونی متحدین دي. پنسوی موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوس چې په پرل پسې ډول نړۍ غواشي. پنس دغه راز د امریکا د 2009 کال هغو مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلی وو، خو پنسوی هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر تیر ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي او دای ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر درېمه نیټه د ایران مظاهره چانو ته په ټویټر لیکلی وو امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وای د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یو مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصول سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون ویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورنه کړې چې د خبره په مضحکانه توګه د مظاهره چانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر ښاغلی خوشرو په هیوادونو ژغ کړی چې د واشنگټن دریځ وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهرې پیل شوې دي او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه وژل شوي او همدا مسله د دې لامل شوه چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي. د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کلی غږیږو، له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحي رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر 10,000 ته رسیږي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې، د معمولو ناروغیو په برخه کې دوی کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
د دوی زده کړې څه رقم دی په دې برخه کې؟ آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زده کړې خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عام روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شیان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عام روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اګه د سرت وای چې د رضاکاران چې د تربیه کړی دي ډیری د افغانستان په کوم ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې د رضاکاران لرو. البته په ځین ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځین کې کم دي. خو عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کړي.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې مانی او پزان تطبیقوی. د خاص احترام خواندان دی په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکاران کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی سي خلکو سره ډیر مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتا د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناستي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلې دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سې رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سې سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسی د صحي خدماتو ته نه لري. هلته ډیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزی دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوو.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي، امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
وو د دوی ترنینګ چې ده د عامې روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نورو ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا سه رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عامې روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامې روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دی پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. ځوان وي بل د کلی دایمي اوسیدونکی وي، د احترام وال شخص وي، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پرې ولري، د خلکو منځ کې شناخت ولري. یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سیو څو غوړی وای
اصلي باشنده د کلیوی
بله یعنی د سخونس کې د یو بل سیمینه او څوک لار سی بل کلی تل تر زکار په صفت کارو
نه دا امکان نه لري
ولی
زکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران امی روغتیا وزارت ته معرفي کوي زکه چې دوی ټریننګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لارشی بل کلی تا بیا ستونزه پیدا کیگی سلورش ساعتو که پا کلی که ووسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولری
پا دی برخه که تاثیراتون که که چه پلانونه لری چه دا کارم نورم مخی لارسی نورم لخلکو سرم رسته بکری پا رضاکارانه توگه
کم کلی چه تروس سهی رضاکاران نلری باید اقای هم دیده پروگرام نه برخمن شی او اقای هم باید سهی پوسته ولری دغه سهی رضاکاران ولری چه مونگ پا تدریجی دول دغه پروژه یا دغه پروگرام مختبیایو او هیله لرو چه سو کالو روستو بانده طول افغانستان طول کلی باید دغه رضاکارانو نه دکشی او هر کلی باید دغه رضاکاران ولری
او دیره مننه خیرسی
مننه دیره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اوریدون کو سلامونا او خیچاری آیا کلمو پرانا ورز موبایل لاس تختول شوی
بخار مانس کی استعمال مخای گدر تلفون کی دی لاس نا استعمال زالف
نن پا هم دی حق لغگیگو پا پیل کی دی هغو کسانو خبری آورو چه موبایلونا او پیسی پر رانا ورز لاس تختول شوی ورپسې اورو چې په دې ورسیو کې ولې د موبایلونو غله ډیر شوی د موبایلونو د یو غله خبرې هم درته وړاندې کوو او په دې اړه مو امنیتي چارواکي هم غږولې دي د کور کلی دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
درنو دوستانو خای تاسو هم دلیدلی وی چې په خوابه په خار او بازار کې لې جیبونو او د سکولونو موبایلونو داسې غلا کېدل چې د موبایل خوان باندې خبرې ده خو اوس د خلکو خبره غل دوم رسپینسترګي شوی چې سترګو ته دی ګوري موبایل در نه تختوي کله خو په رابندان کې د موټر دروازه په بهانه خلاصوي موبایل په موټر کې د ناست کاس له لاس څخه اخلي او په خپل مخ ځي بیا نو کوم رحم منډي په سیو شي غل نه پیدا کیږي ځکه د خلکو په ګڼه ګونه کې ځان پټوي دویشت کلنه پلوشه داسې څوک ده چې هم خپل موبایل ورک شوی او هم د دې په مخ کې د مور له لاس څخه موبایل تښتول شوی
ما نوې غوښته سه پیسې وباسم دوکاندار ته یې ورکوم څه ګورم د سکال شه جیبک مې وازې تلیفون مې نو صحیح خواته د خواته مې وکتل څوک نه بله ورځ بیا لرم زما د مور لاس کې تلیفون و په خار منځ کې استعمال مې غږېدل تلیفون کې د لاس نه استعمال ظالف د شا د خوا نه سه کش کړو مخې واړول څه د هلکانې وتښتېدل سره ټول درته ګوري فکر کوي ته یو ډرامه ډکوې څوک دې په قصه کې نه دی ته مجبور یې خپله منډې وې یا د خپل کار پسې خپله منډې وکې یا یې خوسې کې زه تې پرېږده سېسي
ځینې کسان بیا د دې لپاره چې په کور کلي کې څوک ورباندې ونه خاندي په ښار او بازار کې د خپل ورک شوي موبایل یا پیسو کیسه نه کوي د پغمان اوسېدونکی نقیب همدا خبره کوي
نو زه داسې کیسه وه چې روپۍ مې د لارې د صرف سره بدلې کړلې سودا مې کړله کلدارې مې افغانۍ مې واخېست نو بیا چې کله لاړم چې سودا مې وکړه د سودا په آخر کې زه پرې باندې پوه شوم چې ما روپۍ وړې دي ټلیفونونه په قسم قسم شکل باندې دوه درې ټلیفونونه یې راڅخه وړي دي نور نه مې پرې پوه شوم مثلا داسې په لار روان یم بشه هجومنه ایستلې دوه درې ټلیفونونه یې وړل داسې نه چې اګر سره په دوپه مې ګولم ښکارېږي بادم ښکارېږي چې زه ولې کچبورې ویلم خو دا چې وړي دي وړي
د استاد داوود ناظم په نظر غله دي خلکو رواني حالت ته ګوري هغه کسان چې په چورت کې ډوبوي فکر پاشان وي روحن نارام ښکاري څاري چې زمينه برابر شي موبایل یا پیسې ورنه تختوي
دوی هم داسې رواني حالتونه مطالعه کوي ستړای ده ستومانه ده ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څیر چې زه تا سره کومک کوم ده دروازه د موټر ورته وازه کي هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دی داسې حالت ته ورسوي چې دا هیڅ تصور ونه کړي چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي. دومره نازوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري، نه مسافر ته ګوري، نه سیاسر ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري، او ډیر حیران انسان دروي و چې شونډه.
شل کلن بلال چې په نظارت خانه کې دی د موبایل د غلا په تور نیول شوی. هغه وایي موبایل یې له موټر څخه تښتولی و.
څوکۍ په سر باندې پروت و، ګلکسي 3 و. سړک نه غړې راوړېدم، ما موبایل نه تښتول، داسې یو ځواب راغی ورکړ بېرته راغم وینه والا و خلکو ګیر کړم، هزار مې ورکړلو بېرته مې ورکړ موبایل موبایل ده په سړک باندې پرېوتم، څلور 15 کسانو ونیوله مې والم ټکولو باندې درته راوس.
رازو دې ته چې ولې په دې وروستیو کې د موبایل او نورو شیانو غلا په ښار او بازار کې ډېره شوې، په دې هکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې مریم ده، کابل اوسېدونکی یم. خو غریبي نشته، خواري نشته، هر څوک چې کار پسې ګرځي کار نه وي، زمینه ورته مصائب شي، بیا موبایلونه تختوي کنه چې غاري وخي نور لاړ دی نه وتختوي د خلاص چې موبایل دې نه کش کو اته ګوتې دې نه وباسته.
نوم پښتون د ولایت کابل دوی لمر لپلانه په ملي تربیه نه لري، او د غریبي په خاطر نه کې کوم غریب د خداسې موبایل لري، دام ډیر غریب ده، ډیر په سختۍ ما خوري، دومره غریب تر کراچۍ کې کار کوي، پنتو نه مای ټلیفون ځان ته وخت ونه وي تخته، ولا هغه غریب نه دی، خو هغه د دې خبر تخته چې هغه په ملي تربیه نه لري، خاندانی غلو دي، سړی کار کوي، جماعت پسې خولي توي ولاله پیسې لاسته راوړي نه آرامه.
د پغمان اوسیدونکو دوه اتیا کلن حاجی جمال په امنیتي مسؤلینو نیوکه کوي، وایي چې قانون نه عملي کوي، مجرمین له سزا پرته بیرته خوشی کوي، نو ځکه غلاوی ورځ تر بلې ډیریږي.
بهر بول ټکول ببل بندان بوي وسوچې ونیسي یو افسه بندي ته راسته خوسته قانون نه پڅک کیږي، که قانون څه پکې ده دې ګډ وړي ته هرته بد څوک نه رسې ته کوي، پنځه لپاره څه جزا ورکړي هیڅ څوک لا قانون سي کوي، یا نه پر اسکر سن نه پر بیره ټول کړي وس ما اسکر سره د چر حیات کې څه حالت را قانون سي حکومت جرګه شرایط دې ورکړ کولې سامې درته، لکه وس حکومت زی په ځان سي کوي چې قانون نست دا به په خوله وایي چې بلې دا شراب سبات اس کا غټ غټ جوړ کې کور ثواب دی موټر پټي وین سره خبرې نور جس په مخ ورغه پټي وی
موږ د خلکو خبرې د کابل ولایت د جنایي جرمونو رئیس جنرال سالم الماس سره شریک کړي. نو موري ویل په دې وروستیو کې ډیرای کسان چې د میرمنو شمیر پکې زیات دی دوی ته مراجعه کوي، وایي چې موبایل ورنه تختول شوی دی. الماس وایي چې دوی تر خپل توانه د پیښو ته رسیدلی دي.
روزانه دو تا سه تا هلا چهار تا وقات امچو
هر ورځ دوه درې تر څلورو هغه کسان شکایت ته راځي چې په ښار او بازار کې موبایلونه له لاس څخه تښتول شوي وي. د کابل پولیس تل هڅه کوي چې د خلکو شکایت واوري او د توان تر حده مرسته ورسره وکړي. موږ ډېر غله نیولې هم دي چې اوس په نظارت خونه کې دي.
جنرال الماس د خلکو د خبرې چې وایي پولیس له غلو سره لاس لري یا هم بېغوري کوي ردوي.
ما کاملا نیره رات می سازم پولیس همچو عمل
زه در دوام پولیس هیڅ کله هم لغلو سره په غلا کې مرسته نه کوي. لا خلکو غواړم چې لمک سره مرسته وکړي، کله چې په کومه سیمه کې ویني چې د میرمنې یا هم نارینه له لاس څخه موبایل تختول کیږي پولیس ته خبر ورکړي او د غلا په پیژندلو کې مرسته وکړي تر څو دا ډول پیښې راکمې شي.
قدرمنه دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې په ښار او بازار کې دی په خپل موبایل او پیسو ډیر پام وشي چې د غلو ښکار نشي. دا چې امنیتي مسؤول کسان څه لارښوونې لري په مرکه کې اورو. دا مرکه د کابل ولایت د جنایي جرمونو له مرستیال سمنوال محمد سرور صافي سره شوي.
دا خلک هغه بلګردان دي چې په لاره کې بعضی وخت سیاسر وي، آزاروي وي، هلکان آزاروي وي، او بعضې اوقات د موبایلونه تختوي یا دسکولونه د سیاسر تختوي. دوی داسې مشخص دغه نه لري، هغه هدف لري چې یو تلیفون په حالت غیر مترقبه چې چا سره وي او هغه فکر یې نه تختوي.
څوک چې ښار بازار کې روان وي له خپل دسکول موبایل یا جیبو سره څه رقم پام دی وي؟
خلکو سره زمونږ مشوره دا ده چې اول خو خپل مال تو کې چې دا خلک ونه تختی، او بل بیا د مونږه مشوره او تقاضا داده چې دا خلک پولیس سره همکاري وکړي. هر چیرې چې دسی خلک لې لیدل کیږي او نجری پولیس ته خبر ورکړي چې مونږ په وخت زمان دي ته رسیدګي وکړو.
تر اوسه د کوم څه تاسو لري چې چا شکایت کړی دی، مثلا موبایل ورکسوي بیرته پیدا کړی ورکړی می
ډیر د سی قضیه پیښوي دي چې دا بل فیل ګرسوي دي موبایل بیرته خوان ته ځي سپلسوي او د سی لګل سوي سلام علي.
ځینې کسان شکایت نه کوي، دوی فکر کوي چې پولیس هم اس څنګه چې په کار ده د قضیه نه چیړي، نه غواړي شکایت وکړي. غوته تاسو څه وایي؟
دوی ته مونږ اطمینان ورکوو چې دوی اطمان پولیس ته ځان ورکوي او پولیس اطمان اجرات کوي، دا رقم خلک شناسایی کوي او گرفتاری.
دا کسانو ته بیا جزا څه رقم ده څوک چې غلا کوي؟
جزا مطابق به احکام و قانون چې دوسیال ایګل کیږي سرانولی ته، سرانولی بیا جزا به مطابق احکام و قانون بیا محکمه جزا دهیم.
درنو اوریدونکو، په دې هیله یو چې موبایلونه، پیسې او نور توکي مو له غلو څخه خوندي وساتي. د کور کلی نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښه چاري.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خمار مين ماتي زی شراونه بیگانه دی، خمار مين ماتي شنا بیگانا دی، ساخی رات شادی کچا من بیگانا دی، ساخی رات شادی کچا من بیگانا دی، مار مین ماتی زی شنا کن بیگانا دی، مار مین ماتی زی جامونا سجدے تدید یار تجھے تنیا را پلا لی، سجدے تدید یار تجھے تنیا را پلا لی، پردے
Good job.